آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
ټول ستړي مشهید آزادۍ ونیزو څپو کې زه داود جنبش تاسو هرکلی کوم. نن موضوع د بایدن ادارې تر راتګ وروسته د افغانستان او امریکا د اړیکو راتلونکې ده. جو بایدن څلورم امریکایي ولسمشر دی چې د افغانستان له جګړې سره مخامخېږي، خو له نورو سره یې توپیر دا دی چې اته کاله د باراک اوباما د مرستیال په توګه له افغانستان او د هغه له جګړې سره نږدې آشنا دی. دوه ځله، یو ځل د سناتور او بل ځل د مرستیال ولسمشر په توګه افغانستان ته ورغلی هم دی، خو اوس یې د افغانستان جګړه پر امریکایانو غمېدلې او سلف یې ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو بهیر پیل کړی او تړون یې ورسره لاسلیک شوی. د د چلن بسوی په ټوله کې به د سیمې له هیوادو سره د د تګلاره څنګه وي چې ویل کېږي یو ځلې د هغه مهال افغان ولسمشر حامد کرزي ته ویلي و چې پاکستان امریکا ته 50 ځله تر افغانستان غوره دی. همدا او دې ته ورته خبرې به په همدې نږدې یوه ساعته خپرونه کې سره څیرو له خپلو میلمنو سره. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، په شمالي امریکا کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د ولسی جرګې غړی شینکی کړو خیل، په دینی چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار مولوی سردار محمد زدران، او وروسته له دوحې نه د دولت د مذاکراتي پلاوي غړی مولوی عطا الله لودین هم رابلل شوی دی. ټولو ته هرکلی وایم. فکر کوم چې میلمانه به یو سره را سره ملګری کیږي. شینکی جانې، تاسو نه لومړی غواړم وپوښتم چې نوې اداره، تاسو په هغه سیمه کې کار کړی دی او له ډېرې مودې په سیاست کې یاسي، دغه نوې اداره له مخکنۍ نه د ټرمپ له ادارې نه په کومو برخو کې، کله چې خبر افغانستان ته راځي یعنې د افغانستان جګړې اصول ته، په کومو برخو کې درته متفاوته بریښي؟ شینکی جانې
او په خیمانه
bale پښتنه له تاسو نه bale
شین اواز کاتو بس تاسو څه سوال څه کړی؟
سوال مې دا و چې تاسو ته د وی سیاستوال په توګه چې په غسیمه کې شمالي امریکا کې ډیپلوماټ او سفیر وي، او لنیږدې نه مثلا د سیاستونو څاره د نوې اداره د جو بایدن اداره لتللې ادارې نه د ټرمپ له ادارې نه په کومو برخو کې، مخصوصا کله چې موضوع د افغانستان سولې او جګړې تر ازي متفاوته ده؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام پرلو غوښتنوالو ته او اوریدونکو ته. باید ووایم چې نوې اداره یو هم د امریکا لپاره یو نوی فرصت دی، هم د افغانستان لپاره. شې چې مهم ده دوه بخش ته وزارتونه، چې یو د خپل د بهرنیو چارو وزارت دی او یا هم د دفاع وزارت، او موږ د دوی دواړو هغه نظریات د افغانستان او د سولې پروسې په اړه واورېدل چې ډېر مهم او اړین وو، خو څه د اوسني حالت لپاره. ځکه چې خپل د خارجه وزیر لینکن وویل چې دا ډېر مهمه ده چې دوی یو ځل دغه قانونلیک باید وګوري چې په دې کې څه شوي دي. نو دا ډېر مهمه ده ځکه چې دغه یو د افغانانو هم یو لویه نګرانی او غوښتنه وه، او په همدې باندې فکر کاوه، ځکه چې کله چې دغه تړون لاسلیک کېږي په دې کې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت او خاصه حکومت اصلا هیڅ پرې بلل شوی نه و یا پکې دخیل نه و. دوم دا چې همدې وزارت لپاره دا ډېر مهمه ده چې کوم موارد چې د امریکا په ګټه دي، ځکه چې په خپله ورځ کې امریکا خپله ګټه ته شمنده نه، داسې مثلا د طالبانو ته یا د افغان ولس یا دولت ته. اما یو شی ده چې د دموکراتو حکومت کله دغه بشري حقونه مسایل، د ښځو حقونه، هغه دموکراتیک ارزښتونه چې دوی ورباندې همیشه ویاړي، نو دغه مسایل دي چې دوی زیاتره په دې باندې فشاري هم لري او دوی خپل ولس ته جواب وایي دي. ځکه چې دموکراتیکو سیستمونه او هغه پاتیا چې او از مشوره دغه مسله ده، دوی مجبور او مکلفه دي چې خپل کانګرس ته جواب ووسیږي، هم صنعت او هم خلکو ته. نو دغه یو ښه مسله به چې دوی ته اشاره وکړه په دې اړه، او همدارنګه دفاع وزیر هم وویل چې د جنگ ختمول غواړي، لکن یو اطمینان چې دوی غواړي سي باید مطمئن شي چې نور د افغانستان خاوره د امریکا په خلاف نه کارول کېږي. یعنی په دې معنا چې د نوې ادارې لپاره د افغانستان موضوع بې تفاوته، بې اهمیته نه ده، یو ځانګړی اهمیت لري، او دوی به په یو نوي لیدلوري به دې تړون ته ګوري، او هغه مسایل چې دوی فکر کوي ډېر واضح نه دي، مبهمه دي، او یا یو برخه بالکل په دې کې دخیله نه ده، دغه د دې تړون پلی کېدل له ستونزو سره مخامخ کېږي. مطمئن چې نور کسب کده کې زیاتره داخل کیږي یا په کده شي خپل د امریکا فوج یا وزارت دفاع مسولین یا جنرالان کې شامل شي استخباراتي حلقات کې شامل شي هم درنګ افغان دولت هم په دې موضوع کې داخل شي نو دا یو نوی فرصت هم د امریکا لپاره هم د منطقې لپاره هم د فرانسې لپاره
ډېر مننه البته همدغه موضوع کې چې تاسو یاد کړی د ساعت په اوږدو کې په بیلابیلو مواردو کې و چېړو نبیل صاحب هم را سره د ستړي مشي نبیل صاحب تاسو د 2011 او 2015 کلونو ترمنځ د ملي امنیت د ریاست څوکۍ کې ارومرو ل اوباما ادارې او په دې ډله کې لمرسیال ولسمشر بایدن سره راشه درشه یا مستقیمه یا غیر مستقیمه درلودلې ده د افغانستان د جګړې او سولې مسله کې تاسو د یا د اداره ل ترامپ سره څنګه پرتل کولای شئ
سلامونه جنبه صاحب تاسو ته اوریدونکو خپل نیک هیله وړاندې کوم په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په هغه کاري کرکټر او شخصي کرکټر کې تفاوتونه زیات دي ممکن بایدن سیستم باندې تکاوت وکړي نسبت به چې هغه شخصي یا فرادي تصامیم ونیسي زه د شینکای خور خبر مې واورېدلې شک نشته چې امریکا هر حکومت چې ویږي ته خپل ګټې اولویت لري اما اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د ادارې او د ادارې چې د افغانستان به مسؤلانه وزي یعنی په دې معنا چې هغه به داسې شی میراث نه پرېږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته د دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ورولویږي نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي یا د دغه څه تفاهمونه چې امضا شوي دې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعضې ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورک به راکړي مسله ده په دې کې او هغه به سنجوي چې د کومو امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري نو په دې کې زه د مطمئن یم چې یو مثبت تغییر به کې راځي د افغانستان د ګټو په څه نظر کې نیول کېږي اما په ټوله کې به عمومي تلاش ده کې چې دا هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کړي نه داسې که داری چې څه په نظر کې
او حتما باوریدونکو ته په زړه پورې وي ستاسو خپل تجربه لاغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واس ل بایدن مرسیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي
بیا هم زمو خپل خبرې ترازم د خوغه شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چرواته لغه د افغانستان په ګټه ډیر نه معلومه ده وخت کې او وروسته د ویم د کمپاینو په وخت کې چې ویل چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 50 ځله اهمیت لري اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مختزي نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکورد نه نه د دوی خپلم ډیر جنجال دی مشکلات لري نو ممکن اگر لاند لا اما یو څه متفاوت لور انتخاب کی بیا هم اتکا به زیات په خپل امنیتی تیم باندې وی هغه مشاورین او اکثره نه مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لره او هغه د خپل قوتو استی په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکول شي په غیر باندې په تمرکز وکړه بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستل کې کومه وسیله د فشار دی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې تجربه داخل دی او پاکستان لوبه کړی ده چې تقریبا د ټولو خواهو نه د امتیاز د اخستلو وړتیا لري که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی نو دا به ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسایل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې پخوا وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه هغه مسایل به ټول تاثیر لري نو زه د دې هغه شخصي خوانی نظریات دلته زیات د قضیه د افغانستان کې شک تاثیر بولري، اما ډېر اساسي تاثیر بولري کغه تاثیر ولري بیا نو ډېر امیدواري به نشي پیدا کړی نایستي افغان چې دا به ډېر اساسي تغییرات راولي. مهمه دا ده چې نوې پالیسي به
ډېر ښه. همدغه ځینې پوښتنې وي چې مثلا د انتخاباتي مبارزو په وخت کې هلته چې اوله چوکۍ د ده سره نه وه، په هغه وخت کې د څرګندونې او دا اوس چې لومړی سړی دی څرګندونې او دریځ باتمن توپیر لري. مولوي صاحب زدران، فکر کوم ارګ د ټرمپ په څلورو کلونو کې له سپینې ماڼۍ سره دومره ډېر هوار او ښه اړیکې نه درلودل، د هغه تګ او د بایدن راتګ ته هلته څنګه کتل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب جمهور رئیس تاسو او ملمات او ریډونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم چې د خاغری نام چې د امریکا جمهور رئیس منتخب جمهور رئیس وو، افغانستان حکومت هڅه کوله چې د امریکا متحده ایالاتو سره او په مجموع کې د ناتو سره ډېرې ښې اړیکې وساتي، د افغانستان ضرورتونو د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو سره د ټولو ابر قدرتونو سره د افغانستان د حکومت پالیسي دا ده چې د دوی سره مثبت او رغند اړیکې ولري. مګر ټرمپ یو داسې جمهور رئیس و چې هغه خپل په امریکا کې هم کله کله به د امریکا خلک هم تر ناراضه وو او فیصلې تصادفي وې. نو د تصادفي په نتیجه کې د افغانستان ستراتیژیک تړونونه د افغانستان ته د امریکایانو راتلل د یو لوړ هدف لپاره وو، او هغه اهداف امریکا په طولنی زمان کې د ترلاسه کولو اراده درلوده. چونکه په وروستیو کې د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ په بعضو مواردو کې خفګانونه رامنځته شول او ناراضګۍ رامنځته شوې، بل اخره په اخر کې چې کله د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافقنامه راغله، دلته د افغانستان د حکومت سره هغه ژمنې چې د اوربند مسله وه، د خشونت د کموالي مسله وه، او په مجموع کې د ولسونو او د اتلس کلونو د لاسته راوړلو مسله وه، دې ته څنګه چې د افغانستان د حکومت اراده وه او د افغانستان د حکومت تمه او هیله وه، د ولسونو هیله وه، پیږي کې یو څه داسې شایان راغله چې افغانستان حکومت ته د منلو ورنه وو. نو د ښاغلي بایدن د راتلو سره د افغانستان حکومت انتظار باسي چې آیا جو بایدن د ښاغلي ټرمپ لاره تعقیبوي او که د افغانستان په مسله کې تجدید نظر کوي.
زما پوښتنه دا وه چې په ارګ کې دغه بدلون داسې د اوسایي سار واسطله، یعنی اوسایي سار واخیستله که نه لا هم انتظار کوي لکه تاسو چې اوس وویل چې وګوره څه کیږي؟
چونکه د جو بایدن سره د افغانستان د حکومت لوړپوړي چارواکي په ځانګړي توګه جلاتمال مسکوشت د پخوانه آشنایي درلوده او د ده له هغې طبیعت او د ده له کارکرد سره بلد دی، نو یو ستا په اصطلاح ووایم چې ارګ خوشحاله دی په دې باندې چې یو تغییر راغی او د راتلونکي دپاره خو حتما موږ انتظار باسو او د جو بایدن د پالیسۍ او د هغې کړنلارې ته به موږ منتظر وو، اما په بدلون باندې د افغانستان حکومت خوشحالي څرګنده کړې ده.
ډېره مننه شینکی جانې. مخکې انجینر صاحب نبیل یو څه یادونه وکړله چې جو بایدن په وروستیو کې د افغانستان په اړه کمی څرګندونې کړي، زه نه تکراروم، یعنی که افغانستان نوم یاد شوی په انتخاباتي مبارزو کې یا په نورو کومو تړاوونو باندې په مثبت ډول نه دی یاد شوی، د ده لخوا مثلا دا ملت نه دی، ملت کېدلی نه شي، یا مثلا دا جګړه په موږ غمېدلې ده، یا داسې حتی په دغه د لوړې مراسمو کې هم چې هلته ګڼ عسکر دي نوم یې وانخیستل، یوازې دومره ویل چې مثلا د امریکا عسکر دی خدای وساتي، چې کېدای شي غیر مستقیم اشاره یې همدغلته وه. فکر کوي اوس چې دی جمهور رئیس دی او چې نبیل صاحب ویل شاوخوا به مشاورین وي، دی به مشورې ورکوي، پام به ور ډیر کی کنه وای به یو څوک دی ورسره چلند کوي، عسکر کراو باسې کار څه کوي، زما نور مسؤلیتونه دی، هغه ته به پام کوم.
فکر کوم چې یو خو یو شخص شخصي نظر او دریست دی، او بل په یو مملکت کې لومړی شخص کېدل او د خپل مملکت او د دنیا مسولیتونو ته متوجه کړل، د دوه مختلفو موقفونو دي. تاسو مطمئنه مو اوسئ کوم کارونه چې ترامپ د سول پروسیس رو وکړ، هغه خپل یو د انتخاباتو لپاره یو کمپاین او کېدای شي ځینې علاقات په دې کې شخصي هم دخیل وو، اما داز ان دې ته لیواله وو چې واقعا دې مسئلې ته د پای ټکه کېږي، چې د پای ټکه کېښودل دې پروسیس به ډېر مسؤلانه برخورد کړی وای. هغه ټول کسان چې په دې قضیه کې دخیل وو، خصوصا د افغانستان ولس او دولت به د شروعنه کې دخیل وای. جو بایدن یا دیموکراتان په مجموع کې هغه کارونه چې ترامپ کول متفاوت دي، ځکه چې د سیستم ته باید جواب ګویې دي، د مسؤل مشاورین لري. هغه څوک چې د امریکا په جهانی پالیسۍ کې خصوصا همدغري کو مسله چې دا یا منطقوي علاقمندان یې کغه اقتصادي مسله دي، کغه امنیتي مسله دي، هغه جهانی رقابتونه دي، بایدن هر کوم یو څوک نه دی چې خود سرانه په کې تسلیم ونیسي. یې دوی شتون په منطقه کې خصوصا په افغانستان کې د افغانستان لپاره نه وو، د خپل د امریکا د ګټو لپاره وو، او دا موجودات دی باید په پوره مسئله باندې توجیه کی او وطلم څنګه چې نبی صاحب ویل دی مسئولانه باید افغانستان څخه ووځي، ځکه چې د افغانستان لپاره نه دی غوښتي او د افغانستان لپاره مو وزینده. نو دوی لپاره دا مهمه ده، ځکه چې ترامپ خو به دغه 2000 اساکر خپل وصل یو ولوکی حلقه پاتې او کېدی شي په راتلونکي کې دوباره ځینې اساکر دوباره دوی ته خلک کړي، ځکه په دا چې دوی ته هغه ټول هغه استخباراتي راپور نه سو وای کوم تهدیدات له توسه منطقه کې موجود دي. آیا واقعا ترامپ اداره د وضعیت نه پوره معلومات درلوده؟ دوی مطمئنه وو دومره داسې ضمانتونه موجود وو چې دا منطقه به دوباره په داسې منطقه نه بدلېږي چې دنیا به یو ځل بیا له ننګونو سره مخامخ کړي. ځکه څو تصف د طالبانو د بېتر اټاک او قدرت رسېدل مسله نه ده. دلته منطقه کې هغه توریستي ډلې که منطقوی او جهانی اجندلری د غوشتون د غوز افریقاول د غول بین اولل او اغول دوباره په خطر باندې نه بدل ده، مهمه جنده د خپل امریکا ده. نو امریکا فقط افغانستان یو وسیله وای چې راغله افغانستان متزرات ته لوده، افغانستان په اول خط کې پروت و او د کوشش وکړ چې بل اخره دغه مملکت یو اندازه بیت په خو ودری تر څو په دغه کیسه سي مبارزه او مقابله وکړي د اکټوریزم چې منطقه کې جوړیږي او بدلیږي. فکر نه کوم چې دومره د امریکا حکومت به خبره وي چې په منطقه کې څه روان دي او په دې کې څوک لاس لري. نو د ترامپ برخورد د یو سټیو او بکتریو قدایي برخورد او د فکر کومه نه لري، دغه به پوره مسله سره برخورد وکړي، خپل ګټه به سنجوي او مطمئنه کیږي به چې دوباره بیا د منطقې ته راکش نه کړی شي. او په دې باندې ډېر مطمئنه ده چې مثلا روس څه غواړي، مثلا چین څه غواړي، ایران په منطقه کې څه غواړي، افراطي ډلې څه غواړي. نو دې خاطر په هر قیمت دا یو مهمه مسله ده، د خپل ځان لپاره په دې سره باید په جدیت برخورد کوي او مسؤلانه برخورد کوي.
مننه شینکی جان. انجینر صاحب نبیل، د مخکې شینکی جان یو څه د دغه راتلونکو وزیرانو په تګلارو باندې چې د دوو الکترال خبرې معلومې شوې دي، وغږېده. خو غواړم له تاسو نه وپوښتم چې د بهرنیو چارو څوکۍ ته نوماند انتونی بلینکن ظاهراً ویلي چې غواړي له طالبانو سره د ترامپ ادارې تړون و ارزوي. د دې خبرې نه دوه معناوې راوتلی شي. یوه معنا یې دا کېدلی شي، یعنې زه سم نه پوهېږم، باید یو ځل یې ولولم چې څه پکې راغلي. خو آیا فکر کوئ دا معنا هم ته اخیستل کېدای شي چې ټول تړون نوې ادارې ته تر پوښتنې لاندې دی؟
مانا زه فکر کوم دا خو دې راوتي خبره ده چې وایي سړی چې یو نوي دفتر ته ځي په میز سره چې کومه یو عادي ورقه وي هغه باید یو مرور کړي، کتنه وکړي. نو دا تړون دوی ته بدون شک اهمیت لري، غواړي چې په دې چې په هغه پټ کې څوک څه شته او فعلا وضعیت په کوم طرف روان دی. او بل د افغانستان مسله د منطقې د مسلې باندې یو مستقله مسله نه ده، دلته د امریکای غټې او غټې پالیسۍ په کوم ځای کې د قرار دوی ورکولی شي، مثلا د چین سره روابط، د روسیې سره روابط، د ایران سره روابط، چې دا طبعا په دې باندې شاید تاثیر ولري. زه فکر بیا هم بیا تکرار وایم چې ممکن په اصل کې ډېر د تغییر دوی رانولي، دوی فرزنده جرات په دغه شرایط کې ونه کړي چې نور عسکر راولي، ځکه ځان هم د کې کې هم د ادارې او هم د عام ولس دې ته جوړ نه دی. نو دوی دا کوشش وکړي چې نسبتا مسؤولانه برخورد قضیه سره وشي، دا چې کومې ګټې د افغانستان په نظر کې بونی سیاغ په دې پورې اړه لري چې موږ د کور دننه کوم مثبت پیغام لیږو، ځکه د ټرمپ پر راتګ سره هم زموږ احساسات زوزدګي ډېره زیاته وه، ځکه هغې هغه د آسیا جنوبي پالیسي چې کله اعلان کړه موږ د کور دننه خپل کار خانګي ونه شوی کړی، همغه و چې بېرته د وزریات د پاکستان په طرف باندې لاړل او پاکستان وکولی ګټه پورته کړي. دلته هم ممکن تر یو وخته پورې وضعیت په همدغه رقم دوام وکړي، اما مهمه دا ده چې په غټو ستراتیژیکو ساحلو کې په منطقه کې دوی څه تصمیم نیسي، د ایران سره دوی رابط څنګه کېږي، هغه بعضې مسایل چې د چین سره دوی لري او په ځم کې آیا پاکستان په همدغه وضعیت باندې به پات کېږي او که په پاکستان باندې به څه شرایط ږدي، ځکه فرضاً تر اوسه په دغه بحث کې هېڅکله هغه د امن پټنځایونو بحث نه دی شوی، یا مثلا د بعضو ساختارو بنسټونو روابط د بعضې تروریستي ګروپو سره آیا دوی به په هغې باندې وکړي. یعنې په مجموع کې دلته ممکن یو څه فشار وارد کړي چې دغه غرور د فتح نه بعضې طرف راټیټ کړي، اما بالاخره به دغه هغه ته تمکین کوي او څه په آشیه کې شاید څه اصلاحات راولي، اما په متن کې به دي اصلاحات را نشي. اما بیا هم وایم چې دا مربوط دی د چې غټه پالیسي په منطقه کې کومې خواته روانېږي.
ډیره مننه نبیل صاحب. او مولوی صاحب، زدران د عسکرو د ایستلو موضوع افغان حکومت ته مهمه و او دلیل هم لري چې په امنیت تاثیر لري. وروستی غبرګون د مرسیال ولسمشر امرالله صالح و چې وایي مسؤلانه باید د ایستنه وشي. اوس خود وایي چې ویل کېږي چې 2015 پاتې دي، که څه هم ویل کېږي چې په زرګونو نور قراردادیان شته. په هر صورت فکر کوي ستاسې اټکل څه دی چې نوې اداره به د عسکرو ایستل ودروي که هماغسې چې مهال ویش ټاکل شوی دی د مې په میاشت کې بیا صفر ته ورسوي؟
زما په فکر باندې د امریکا حکومت او لکه څنګه چې د دوی وزیر خارجه د طالبانو سره د طرف اکونومیک ارتباط مند دی، چې د نظر په مورد اعلامیه خپره کړې ده. زما په اند باندې د افغانستان نه د دوی د عسکرو په وتلو باندې به هم دوی تجدید نظر کوي، ځکه چې د امریکا په هغه وخت کې کله چې ټرمپ اعلان وکړ چې د افغانستان نه عسکر وباسي، هلته د امریکا سنا مجلس اواز پورته کړ چې د افغانستان نه باید مسؤولانه شکل باندې ووځي. زما فکر باندې اوس هم زما اټکل دا دی چې دوی به د افغانستان نه په مسؤولانه شکل باندې ووځي، هغه په دې معنا باندې چې دلته په سیمه کې د دوی هغه حریفان چې هغه روس او چین ایران یا نور قدرتونه دي، هغوی دلته په سیمه کې له مخالفینو سره روابط لري. د امریکا هل کوشش دا و چې د جنګیالیو د طالبانو روابط د روسیې او د ایران د چین سره هغه کمزوري شي، خو دا کارونه شو د دوی روابط د چین او د ایران او د روسیې سره روابط قوي دي. نو دوی روابط ته په کتو سره په سیمه کې دلته د افغانستان ستراتیژیک اهمیت ته په کتو سره زما فکر امریکا به تلوار ونه کړي چې خپل عسکر بغیر مسؤلانه ډول باندې له افغانستان نه وباسي، او دغه فرصت چې دوی ته په لاس باندې ورغلی دی دلته په اقتصادي لحاظ په نظامي لحاظ په ټولو سیاسي برخو کې امریکا دلته فوځا باندې په سیمه کې تر کنټرول لاندې ده او مسلطه ده، دوی به د لوی لاسته بیرته په ډېر عادي طور باندې دغه لاسته راوړنې لاس ورنه کړي.
مننه مولوی صاحب. او نبیل صاحب، پوهیږم چې ستاسو وخت ضیق دی، مخکې دې نه چې لاړ شئ یوه پوښتنه په یو ډول باندې چې تاسو مخکې مو وویل چې ښاغلي بایدن یو ځل ویلي وو چې پاکستان ورته تر افغانستان 50 ځله مهم دی، په دغسې محاسبو کې که یعنې د ده نظر دغسې مو د مرستیالې ولسمشرې کاملا هاریس ونډه څه کېدلی شي، ځکه دا هندي ولاسله ده، په تامل نادو کې ورته اتڼونه شوي دي. د دې راتګ دا خپله صدر اعظم نریندرا مودي هغه وخت چې د دې اعلان وشو په نومبر کې په ټویټونو کې ډېره خوشحالي ښودلې وه د دې په راتګ باندې. د دې ونډه به په دغه سیمه ییزو سیالیو کې څه وي؟ مثلا د هند په پلوي کېدای شي چې یو کار وکړي فکر کوي، او د افغانستان په پلوي؟
بیا هم زه فکر کوم چې درسته ده چې هغه د هند سره به څه هغه لري، اما مهمه ده دلته د غټو مسله ده
نو فکر نکوم چې دا مسله ډېر غټ توثیر ولري. په دې کې شک نشته چې امریکا او هند د امیق ستراتیژیک روابطو پخوا باندې او هغه بعضې مشترکات چې دوی په منطقه کې د ګټو مشترکات لري هغې باندې به تمرکز کوي. اما دا چې د افغانستان مسله خصوصا د بایدن به څوره په دې کې توثیر ولري، دا بیا هم هغه غټو محاسبو کې سړی کولی شي چې د غو زاویې نه ورته وګوري. نو زه فکر نه کوم چې دا فتن به یو داسې سیاست شي چې هغه پاکستان مطلق د دو صحنه وایستلی شي، ځکه پاکستان متاسفانه ډېر په دې قضایا د افغانستان کې، یعنې تقریبا هم د جنګ ابتکار د دوی سره دی، هم د ابتکار د دوی سره دی، او دا افغانستان لپاره بدون شک چې د خطر علامه ده. اما دا هم په دې معنا نه ده چې هر څه به تغییر کوي، ځکه هلته پاکستان حکومت هم خپله لابي لري. نو دې ځای کې بعضی بحث شرایط مو باید آماده کو چې امریکا توجه زیاتره بنسټو تقویت یوربیا را وګرځه و نسبت دوته چې د افراد و اشخاص باندې بحث بشي.
ډیره مننه انجینر صاحب. نبیل نور ملمنو، زموږ خبرونه روانه ده، تر لاندې د می ورسته یو څو اوریدونکو هم راغلو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، د امریکا نوې اداره او د افغانستان د جګړې او سولې مسله زمونږ د ازادۍ سپو کې د دې ونې موضوع ده. کواړې پیوغږیږي لاند کولای شي دا فرصت تاسو ولري، بیا به میلمانه په تفسیر وکړي. نو د زنګ وهلو لپاره شمیرې دا دی: افغانستان 0993540 0928225، بهر نه 00240024145001. سکایپ هم ده ریډیو تکه آزادی. پیل که زن معرفی کوی لنده خپل پوښتنه یا نظر وای چې بیا میلمنو ته وخت پاتې شي. اوریدونکو لرو، فکر کوم مهرباني وکړئ زن معرفی کوي.
اتل بارک زید سره یم لیلمند. سلامونه جنبش صاحب ته، استاد مینوال ته، میلمنو ته، د آزادی راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو.
وعلیکم السلام بارک زید، مهرباني.
اوله پښتنه د میلمنونو دا ده چې افغان حکومت څنګه کولای شي چې د جو بایدن نوی ادارې ته دا قناعت ورکړي چې دوی خپل ځواکونه په افغانستان کې پاته وساتي. دا پښتنه کچیر نبیل صاحب راته جواب کړي ډیره زیاته مننه به وي. دویم دا نظر زور کوم چې دا ځینې خلک د پاکستان ولسمشر کرزی هغه مثال ورکړي چې جو بایدن ورته ویلي ول چې پاکستان مشته 50 زله تر افغانستان مهم دی. هغه مسله بیله ول هغه واته کاله مخکې خبره ول چې کله پاکستان د دوه مخې سیاست دنیا ته نو ښکاره. اوس امریکا چې دغه پاکستان سات نور کوي ولی سی پیک چې دی دا امریکا فشکارا ویلی دی چې مشته په نړۍ کې تر ټولو لوی ګواښ دی. سی پیک چې د پاکستان د چین ترمنځ کوم اکونومیک کاریډور دی، نو د دې په دغه کې بایدن چې دی هغه به زوم زیات اهمیت دا واري تر پاکستان او افغانستان ته ورکی.
ډیره مننه بارکزای صاحب کور ودان. بل اوریدونکو مهرباني وکړئ.
مننه جنب صاحب، سلامونه تا ته، سلامونه تا جزینه دلمند ولایت نو وړاندې کو.
حاجی صاحب ستړي مشي، خیر علي مهرباني وکي.
خیر دې شیخ دې من سلامت ک. یو پښتنه مې دا ده چې باج خلک ډیر خلک زمنګ په فیصدی کې دغه 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 لري فکر لري چې په دې کې چې سیستم کار کوي، فات کار نه کوي، رئیس جمهور نه چې کوله چې دې سیستم هغه چارې چې د دغه چارې دي هغه مختلفې یو ده. او بل مدا سوال ده چې هغه وخت بایدن افغانستان پاکستان پنځوس ځله له افغانستان دغه بللی و هغه وخت هغه تاریخ لاړه. اوس بل تاریخ دی، هغه تاریخ دی چې باید افغانستان د پاکستان څخه پنځوس ځله د مهم وګڼي. زما په فکر چې د افغانستان دغه فعلي حالت چې اوس روان دی او د خبرو اترو حالت کې روان دی دا به تغییر وکړي او طالبان هم په دغه کې سخت ناامیده سول چې دغه ماته وخوړله او لاړه او جو بایدن په ځای راغی. مننه بس دغه تبصره وه او دغه
مننه کور ودان. زه د اوریدونکو نه هیله کوم چې لنډ که پوښتنه وکړي، تبصرې ډېرې اوږدې به نه کوو ځکه چې میلمانه دي چې بیا دوی ځواب درکړي. مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکی.
زما خبره اوریدئ؟
بله بله، میره بنیوک.
بیچاره خبر کوم ما د نګرار نه زما د میلمنو نه دا پښتنه ده د افغانان ولې چې د خارجان ته ډیر امید لري حال دا چې د افغانستان د افغانانو کور دی او په وځي کې په خپل لاسپکا چې خپل وطن جوړ کړي خارجان نه تم کی او په دې صورت سره چې د جنگ د امریکای جنگو او د امریکای نه جنگ افغانستان ته راوړو دا یو نیابتي جنگ دی په دې باندې د اتلس کله خبرې شوې دي ولې په خپل لاسپکا کې چې هغه نه تم کی او بل هغه خو هغه د خپل وطن کې هغه سي مشکلات سره سره روان چې ترامپ هم دا غي اگر د تحلیل مراسمو کې برخه ونه اخته دي هدف یې غوښته روان دي زما غوښتنه دا چې د افغانانو ولې دومره موضوع محتاجی کړه ولې او د خلکو ته تمه کوي چې زمونږ د هیواد جوړ کړي او موږ سره کومه کونه چې موږ باید دغه د خارجانو له فوسیل نه کې په خپل دي له فکر چې خپل وطن دی جوړ کړي ولې دغه کار نه کوي زما د ملوره فقط دغه پوښتنه وایي
صحیح ولې افغانان په خپل خپل غم نه خوري ډیره مننه بیچاره سبیا او بل اوریدونکو تم وخت لرو مهرباني وکړئ لاندې ته وایس ځان معرفي کړئ
تاسو ته اوریدونکو ته مننه سلامونه وړاندې کوم یو سوال لرم ملمنو ته خلارم حادثه ده چې ولسمشر اشرف غنی خپل غوښتنې جو بایدن ته وړاندې کړې دي طالبانو وړاندې کړې دي بیا مو خلکو بیا مو ولس افغانان غوښتنې بتلې ولسمشر جو بایدن
سره نو مخکې دې چې خلک جواب درکې ستاسو نوم څه وو بخې تاسو ځان معرفي نه کړ
او مرحبا
څه څه بصیر هلمن صاحب خپل راته وستاس هیله څه ده مثلا مخکې دنه چمل مزو عبد الکی تاسو دی افغان په توګه لنوی ادارې نه د امریکا څه هیله لري
مونږ خو هیله ده تر لرو چې په دواړو خواو باندې دوی فشار زیات کړي ترڅو د سولې خبرې لګي ګړندې شي
دیرخه کور ودان ټول اوریدونکو ته مننه وایم دا د دوه نه سره د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړی مولوی صاحب ته ول لودین هم ملګری شوی دوی تارکلی وایم مخکې دنه چې لودین صاحب غیږی شین کای جان یو څو پوښتنه وی ک دوی ته تاسو لاند جواب ورکړي مثلا څنګه وای قناعت ورکول شي چې عسكر پات شي او بلدا چې ولې خارجان ته همیشه د افغانانو سترګي وي مهرباني وکړئ
په مهمه دا ده چې هغه وروسته په کتنه کې باید د دې په اړه چې افغان حکومت باید څنګه امریکا ته قناعت ورکړي چې مسولانه له افغانستان ووځي او وضعیت څنګه داسې بدل شي چې افغانان نور وکړي چې سولې ژوند تل سبا کې په خپل خپل ودرېږي څنګه چې دا وویل چې موږ ولې په خارجان بدلون متکی ځکه چې موږ تر اوسه پورې اته اقتصادي نه حاجه دوه پیاوړي شوي نه یو چې موږ خپل منابع وکړو او موږ خپل پیسې پرمختګ وکړو او خپل ژوند هم بهتر شي تر څو پرې چې موږ د اقتصادي وابستګۍ نور باندې کارته تل لري موږ مجبور یو چې نور باندې نه هم پیسې توقع وکړو اما مهمه دا ده چې افغان حکومت څنګه کولای شي واکان پیسې هغه دوباره یو څه خپل اهمیت پیدا کړي دا ډیره مهمه ده چې د بایدن ادارې ته دا باید قناعت ورکړي دا قوي استدلال و چې څنګه افغان حکومت د دلپر یو پارتنر یا شریک د مشترک اهداف او مبارزه د تروریزم سره ده د ثابت کېدل شي او هغه هم دا څنګه کولای شي هغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې تړون کې موجودې هغه په ګوته کې چې څنګه کولای شي دا بهتره تړون شي او د هغه په لیکل اساني او دریم هغه کسان چې د روډ شاته دي یا هغه توریستي ډلې چې په مختلفو القاب باندې په منطقه کې جوړې شوې دي دا هم په ګوته کې چې مسله د دې کنټرول مهارول یا لبینول څومره اړین دي ځکه چې څومره پورې دا مختلفې توریستي ځای په منطقه کې موجود دي هغه نه پرې چې افغانستان په خپله خو به دي چې افغانستان به همیشه اقتصادي وابستګیانې بلري او موږ به همیشه د بل د کرم او د عنایت محتاج به پاتې کیږو نو دا یو قوي فرصت دی د افغان حکومت لپاره په دې کې چې ولسی هم حمایت کوي چې یو ځل بیا حکومت امریکا مسولانه برخورد وکړي د مسلې سره افغان ولس او دولت ارزښت تایل شي هغه کسان چې د جنگ ټول ساتل امریکا ته ماته به متوجه دي باید د مسلې سره پورا پیسې جدي برخورد وشي ځکه چې لو به بل څه اگر ما ساتل کنه نم دا طالبان راشي دا پورا واټ متوسپل شي دا جنگ نه ختمي کی ځکه هغه توریستي دلې څنګه کیږي د منطقه د سیمه کونو هغه غوښتنې څوک جواب ورکړي چې خپل
نغوښتنه په پسته لاسرسی پیدا نه کړي او قانع نه شي دا جنګ به په بل نوم باندې په منطقه کې توسازي. څومره چې دا جنګ تود وساتل شي د امریکا ډاکټر ته هم خطر ده او افغانستان مالمدار اول خط ډېر قرباني ده چې خلک هم باید په دې باندې متوجه شي، نور خپله ملي ګټې وپېژني او چې خپله ملي ګټو پلوي اوسېږي. نور ما بام لیدی، ما سړک انفجاروي، ما افغانکوشي ته دوام ورکوي، باید واقعا موږ طرفین ته قناعت ورکو. د هیڅ شی د افغانستان په ګټه نه دی، بلکې د افغانستان مخالفینو په ګټه دی. باید هر افغان په دې پروسه کې مسؤلانه ودرېږي او برخود وکړي او خپل رول یا مسؤلیت ادا کړي.
ډېره مننه مولوي صاحب. لودین د تللې ادارې د ټرمپ د ادارې یوه بریا یو شی چې سړی یادول شي دا و چې له طالبانو سره تړون وکړه. د دوهې بهیر د دغه تړون لمخې پیل دی او تاسې د دولت د پلاوی د غړي په توګه همدغه اوس په دوها کې اس. هلته طبیعتونه څنګه دي؟ دغه بدلون څه تاثیر کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او درنو ګډونوالو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات رسوم. هغه په مقدمه کې یو لن عرض درم او غدا کې امریکا د خپل بیرونی سیاست د طاره ثابت اساسي خطوط لري زمونږ نه دي، خصوصا د هغه وادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري چې اکثرا د سیاستونو پینټاګان یعنی شایې تنظیمي د حکومتونو اساس تغییر او تبديل ډیر کم اثرات لرلې شي. اگر چې په عامه توګه به د نړۍ ټول نو دنیاوال د ټرمپ په واسطه د بایدن راتګ نه زیات توقعات او وختونه ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ټرمپ په خپل سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خپه کړي دي. ترکیه یې ښه مثال کېدای شي. همدارنګه دغه معاهدات او قراردادونه چې د اوباما په وخت کې د دنیا سره وو هغه ته هم ضرر رسېدلی، لکه د فرانسې سره کوم تعهد وکړو، نړیوال صحي سازمان سره کومه خبره وندارنګه، د ایران د تعهداتونه د ټرمپ وتل، دا ټول هغه شیان دي چې د ټرمپ په دغه سلو کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخه پراته دي او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنه کړی شي په خپلو اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نزدکه دي چې په دې کې د دې ته یو وخت ډیر قوي نظامی حضور لرلو او داسې اهداف تعین کړي وو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړي وو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، که هغه د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وه، که مواد مخدر وو او که یو مرفه افغانستان وو، دې ته دوی نه دي رسېدلي. نو دا چې اوس د افغانستان نه د خارجي قواوې اکثره وتې دي او توافقنامه هم د ټرمپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانب د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا دیرګانه فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دغه توافقنامه، لکه چې وزیر خارجه هغه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې د غواړي په دې باندې یو سرایت ترلاسه کړي. زمونږ د اند چې موږ په دوه حق وسیګو د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو، زمونږ د نظر هم دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نظام، د افغانستان د لاسلاورونو په خلاف ده. او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کوي، د من درد حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام وو، د دې حکومت وو، د دې د اهدافو لپاره پلی شوې ده، موږ هم په ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې باندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیه حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کوي.
دا زما اتفاقا یو روانه پښتنه و چې ما وختل ستاسو درې څه دی، خو اوس که بیرته دې ته راشو راته وې سالته طبیعتونه څنګه دی؟ انګلیسي کې چې مود ورته وای مثلا څه خبره دی، مثلا په دې انتظار کې ستاسو صبر وکړي کیږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دی، په دې اړه راته وایس.
بله، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي سلو نوی یا پنځو نوی ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د غې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې تر سره کړ چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونی او بلې په اجنډا باندې توافق وکړو. موږ هیله دا و چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هغه اجنډا چې قبلا ور باندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې باز شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ټرمپ د تګ نه وروسته د بایډن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کېږي یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمایندګي کوو. زموږ اولویت اوربند دی، ځکه په دغه دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجب ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکو. ولو که دوی هر اجنډا وړاندې کوي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب د خوانه وړاندې کېږي، موږ خپل په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ بر دي باید شوی چې کما حقه به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکړي. د افغانستان ولس اصل په سلو کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام دی، ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام،
او که طالبان خپل
طالبانو د پنځه کلنې دورې هغه نظام. دا د بحث یو موضوع ده،
بلا شک جدي موضوع ده او خبرې به کیږي. مننه مولوی صبر سره و سي شینکی جان. یو څه روحانتیا راغله چې په دوحه کې طبیعت څنګه ده، مود څنګه ده. اشاره دې ته موشو چې مولوی سبوله چې طالبان منتظر چې وګوري ترامپ به څه کوي. خو تاسو فکر کوئ دوی د انتظار ترڅنګ اندېښمنم دي چې اسنار څه بدل شي؟
فکر کوم چې طالبان به ډېر زیات اندېښمن نه وي، ځکه چې په څنګ کې ځینې خامیان چې په منطقه کې لري دوه اندازه به ډاډمن نه وي، ځکه چې کومه لابي سي واشنگتن کې سوی طالبان مالدار نه ده کړی. په دې کې نور کسان رول درلودل، او د ترامپ ادارې ته قناعت ورکول د نور کسانو کارو تر څو پورې راشي او طالبانو سره خبرې مخته بوزي. یعنې دوی کاملا تنها نه دي، یو اندازه تشویش به لري چې یو اندازه مقاومتونه سره مخ شي. څنګه چې پخوا مثلا اول خوب په دې کې شک ته چې ښاغلی خلزه به په دې به چوکۍ کې پاتې شي که به پاتې نه شي که نه، نو معتمده ده چې څنګه او بل چون امتیاز یو طرف ته ورکول کېده، او خصوصا که زیات فشار د افغان سام په اداره باندې و. نو فکر کوم چې دغه فشار شاید تقسیم شي، یوه اندازه فشار په دوی باندې راشي، یوه اندازه فشار د دوی په پلویانو باندې راشي. نو نوبلسه په ډېر ایډیال یا جالبه نه دي، اما په دې د شک اوس دوی په داسې موقف کې دي چې ځانته کافي حامیان لري چې د دوی له حضور نه حمایت وکړي، او حتی په منطقه کې ځینې کاکمکه کاغه روس تر کاکه په ایران ده، کاکه چین ده، پاکستان کومنده په ډېر واضح شکل لکه د دوی پخواني سیاسي نویلې چې دوی سره مشترکې ګټې لري او حمایت به کوي. یعنی دوی په دې مبارزه کې یوازې نه دي، او بلکې منطقوي ممالک دي چې د دوی په موقف باندې به ټینګار وکړي. او معلوم ده ستونزې سره به مخامخ شي، هر هغه به فرمایش به نه منل کېږي. اما په هر حالت فکر کوم چې
بله ډیره من شینکی جان. مولوی صاحب یو موضوع شینکی جان راپور تکړه، هغه د خلیلزاد برخلیک د لګه روس ته پوښتم، دا مې یو پوښتنه نه ده په دې بسره تمیګو وخت ډیر لګ دی. خو کله نه ته وستا سی ویل چې غواړی چې یعنی دغه تړون ستاسو نو خو خپل نه مجبوریت چې ورسره ولاړ شي. په کابل کې ولسمشر اشرف غنی په دې ورسې کول چې د دې تړون په برخه کې ډیر نه روښانتیاوي یا تطواله شته. فکر کوي تاسو ته څه ستونزه جوړه کړې؟ تاسو له کومې برخه سره ډیر نه وي خوشاله؟
من په مجموع کې په دې تړون کې تاسو ګورئ چې د افغانستان حکومت د هغه بل طرف په عنوان باندې اشاره شوی، د هغه بل طرف چې بندیان به خوشی کوي، او دلته مخاطب د حکومت په حیث باندې په دې تړون کې فقط طالبان دي. تاسو به چاته حتی دا خطاب طالبان ته په داسې یو الفاظو متوجه دی لکه دی چې عملا حکومت دي. مثلا چاته به تاسو ویزې نه ورکوئ، چاته به پاسپورټونه نه ورکوئ، حتی تاسو به ترورستان ته اجازه نه ورکوي د امریکا د ګټو مخالفت وکړي او تهدید وکړي.
خو بخښه خداسې اشاره راغلی وای چې موږ د افغانستان حکومت قانوني بولو او پیژنو او طالبان که څه هم ځان اسلامي امارات بولي خو موږ ته د طالبانو ډله ده.
دا عنوان دی، دا فقط دا داس عنوان و چې طالبان چې ځان اسلامي امارت بولي موږ د اسلامي امارت په حیث نه پېژنو، اما په متن او په محتوا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت هیڅ ذکر نه دی شوی او ټول خطاب مقابل جانب یعنی طالب ته دی. نو په دې اساس باندې موږ یو حکومت په حیث باندې، موږ یو نظام په حیث باندې چې موږ تفکیک د قواو لرو، درې واړه قواوې مستقلې لرو، یو جمهور رئیس که په ډېرو رایو دی که په لږو رایو باندې راغلی، فیرن د نظام په سر کې واقع دی، رقابت شوی دی، انتخاباتو حتما بیا مشکلات لرل او د دې ټولو مشکلاتو باعث هم جنګونه. نو په دې صورت کې موږ خدا دا د افغانستان خل نه شي منلی چې دا لوی حکومت د ټولو قواو د ټول نظام د ټول رسمیات سره چې په دنیا او ملل متحد کې نماینده لري دې ترې د هغه بل طرف خطاب بلکې ولسی جرګه د خلکو د غوښتنو تمثیل کوي، د لوی استراري جرګې او دا د خلکو د غوښتنو تمثیل کوي، همدارنګه چې علما او بزرګونه راځي مشهور ده. موږ د خلکو غوښتنې د دې په اساس باندې ناست او موږ په دې خاطر باندې ناست چې موږ د دې قضیې او طرف یو، موږ د افغانستان سولې ته ژمن او متعهد یو چې باید په افغانستان کې څومره چې زر ممکن اوسي د یو حکومت او د نظام په حیث باندې موږ تعهد لرو. بل اساس زموږ د خبرو دا دی او بل د موږ خبرو اساس د ملل متحد ټول هغه تاییدات او هغه میثاقونه دي چې په د امنیت په شورا کې دا غي تایید شوی دی او که ملل متحد مجموع کړي دي د دغې درې څلور اساساتو په بنا باندې چې یو پکې د دوحې توافق نامه ده موږ دې سره خبرو ته ناست یو که د مقابل جانب وایي
وبخښم ولی صاحب یوه پوښتنه غواړم مخامخ وکړم که د ټرمپ د ادارې فشار نه وي دغه ستاسې دې څرګندونو ته په پام سره یعنې دا امکان و چې بخی د طالبانو سره په دغه ډول خبرو ته نه وایست
د تند ادارې فشار خو خدای طرفه فشارو د افغانستان لپاره د توحید په توافق نامه کې داسې کوم پیغام چې د افغانستان خلک خوشاله شي ور باندې استدلال وکړي او هغه باندې قضیه مختلفه شي. همدغه دوهی توافق نامه او د ټرمپ فشار دی چې موږ اوس په مباحثو کې د بمبست سره مخامخ شي او نشو کولای چې مخې ته لاړ شو ځکه دا توافقنامه عادلانه نه وه او دا یو طرفه وه د حل لارې پکې پیشبیني شوي نه دي. فقط دې نه چې د امریکا خپل حمایت او خپلې ګټې پکې تنظیم کړي دي او مقابل جانب خپل بندیان او خپل تور لیست او خپل هغه شان چې دوی ونه مجبوریت لري هغه پکې تسجیل دي د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت د افغانستان د نظام لپاره په دغې توافقنامه کې داسې کوم شی نه لیدل کېږي. دا چې موږ د دې ټولو خلاو او مشکلاتو سره دا توافقنامه باندې په اصطلاح ملاحظه نه ده کړې، د رد خبره نه ده کړې، هغه زموږ د مملکت او د خلکو اولیا مصالې او منافع دي. موږ بله چاره نه لرو، موږ همدردي کوم له دنیاوالو، موږ سره زموږ په قضیه کې ډېر لاسونه دي، اوږده لاسونه دي او ټول د امریکا د حضور نه دلته پیدا شوي دي. نو امریکایان دا په دې کې حتما قدمونه والي، مثبت قدمونه والي، د امریکا حضور چې موږ یې د همسایګانو سره بې اعتماده کړو، د منطقې د هیوادونو سره موږ بې اعتماده کړو، د منطقې هیوادونو همسایګان د افغانستان د خلکو د نظام سره شاید ډېر مشکل ونه لري، خو د امریکا حضور چې د ټول دې ته وهڅول چې زموږ په خلاف باندې حتی طالبان ته لاس ورکړي او د هغې ملاتړ وکړي. دغه پاکستان چې د طالبانو صریح حمایت کوي، دغه د پختل د امریکا د حضور نه په نظامی حضور نه په افغانستان کې خډیر تشویش لري، همدا وجه چې خډیر مزاحمتونه او د 19 کالو په اوږدو کې پیدا کړ. موږ په دې باندې نه پوهیږو چې په دې برخه باندې ول د امریکا متحده ایالات کله یو مجدد فکر نه کوي او دار د دې ارزونه ول نه کوي.
ډیره مننه مولوی صاحب. شینکی جان، یو ځینې څېړونکي وایي چې بایدن د ټرمپ په خلاف چې غوښتل چې دا موضوع په خپل امریکا غوڅه کې، امریکا او طالبان او بیا حکومت هم پکې راګر کې چې د دوهې بهیر شو سیمې ته حواله کې د سیمې هیوادونه پکې راګیر کې، آیا د دې معنی داسې کېدلی شي چې افغانستان بیا د نویو کلونو غوندې خپلو ګاونډیانو ته ورپرېږدي؟
خوانی اشتباهی تا دوباره تکرار که تکم اغا لوی قیمت تا دوباره خبال امریکا بیاور کردی افغانستان خو له دغه څلوېښت کاله راسې په قرباني باندې حساب ده، قرباني ورکوي، هر ورځ ویجاړ کېږي، هر ورځ خپل شخصیتونه، خپل ملکي او کسان د لاسه ورکوي، نیم په ژوند فراره کوي او نیم له بینه ځي. ادمونږ خو بیا دغه په اول خط قرباني کې ورکوي، لکن دغه تاریخي اشتباه چې یو ځل امریکي وکړله د روسانو په وطن باندې افغانستان یوازې پرېښود او د منطقې استخباراتو او ممالکو په دې کې دومره مداخله وکړه او موږ په داخلي جنګونو باندې اخته کړو چې تر اوسه پورې موږ د هغې قیمت ورکړو. نو زه فکر کوم چې امریکا باید دغه مسله په نظر کې ونیسي، هغې زموږ سیاسي هم باید دې ته قناعت ورکړي، همدارنګه افغان ولس باید خپل سیاسي دې ته متوجه کړي او نور موږ د هغو سیاستمدارانو چې کابل یې ویجاړ کړ او د تر یو لکه او شاوخوا پورې اتیا نه تر یو لکه پورې اشخاص کې شهیدان شول، بیا په دې مسله باندې غلط نشي او هیڅ کلم د افغانستان د تباهۍ باعث باید موږ خپله ونشو. ګر چې موږ روان یو په هر ګروپ یا ډله کې افغانستان همیشه څنګونو سره مخامخ کړی دی، اما افغان ولس باید دا ځل له پوره سنجیدګۍ او هوښیارۍ نه کار واخلي او خپل وطن دوباره موږ خپله ویجاړ نه کړو او امریکا که دا اشتباه کوي قیمت به دې ورکوي، ځکه چې دلته صرف د طالبانو مسله نه ده بلکې هغه ټولې تروریستي ډلې په منطقه کې فعاله دي، دغه قیمت به امریکا ورکوي نه افغانستان.
مننه مولوي صاحب. وایي و نیمه دقه پاتې ده، لنډ کراته وایي ستاسو وایي څومره ژر هیله من یاست چې د بایدن اداره به د دوحې بهیر په اړه خپل دریځ روښانه کړي، منی بدلون پکې راولي، په همدغه شکل به ادامه ورکوي؟ یو بل فکر کوي که دغه کار کیږي په دې کې به د زلمی خلیلزاد ونډه سي؟
بل دا امریکا د خارجي سیاست پورې تعلق لري، موږ په دوه جزئیات باندې په دې کې تفسیر نوش کولې، خو بیا هم د امریکا نوی حکومت د دې حق لري، دا صلاحیت لري چې هغه نظام چې دوی نه وړاندې و د دې مقابل ګوند یو حکومت او هغه ټکي اجرات سره کړی، دا د صلاحیتونه دي. الونه باید کی منګم دې سره موافق دي، الونه سره ځکه دغه شکل باندې توافقنامه دوام وکړه، کدا اوس سره دي کی د حل لار نشته دي، دا فقط د داولې ورځ نه یو بمبست او کچې ته دوام ورکول کیږي، معنا دار چې فقط یو جانب په ګټه او د نور ټول په تاوان باندې. راز د خلیزات په مسله کې، خلیزات په خپل د دوهې توافقنامه د مؤسسان نو په اصطلاح د هغه د اساسي شخصیتونو نه دي چې موږ په دې برخه کې ملاحظه لرو. خلیزات دی افغان په هیڅ یو افغان کاست امریکایي دی، باید د خپل هیواد د خپلو خلکو مجبوریتونه، ضرورتونه او د دې د تشکل، د دې عنعنات، د دې دین لا ټول په نظر کې نیولی، په هماغه شکل باندې مخته تللی. نو په دې کې څنګه چې عدالت نه دی شوی او خلیزات په دغه موضوع کې یعنی اشتباهات کړي دي، یقینا نه کړي دي، من کله من دي چې دا تکرار نشي او پاینده کې بیا موږ داسې توافق نامو یا تعهدات شاید نو وسو چې موږ مشکلات زیات کې وراکنې نه کې. نو وګورو د امریکا راتلونکی سیاست په دې برخه کې، اگر چې ما مقدمه کې ویل د امریکا سیاستونه خپل اساسي خطوط د وړاندې نه ترسیم کړي دي او د دې حکومتونو له 100% نه زیات اثرات نشته دي، او خو به هم انتظار کوو وخت دا متوازیه کی چې دا حالت کې مخاطر روان دي.
ډیر مننه مولوی صاحب عطا الله لودین چې له دوه نه مو وخت بیل کړ سره وغږیدې د غرض په ازادي چپو د بحث کې. خپل نور ملمنو شینکی کډوخیل، رحمت الله نبیل او مولوی صاحب سردار محمد زدران ته هم کور ودانې وایم. البته همدا موضوع په همدغه چوکاټ کې یو بل ساعت هم په دری ژبه ادامه کوي. امید مرزبان زما همکار به تر سره کی دغه بحث او هیله لرم چې هغه هم واوري. په کابل کې خپل همکاران ته چې د دې بحث تخنیکی چارې سنبال کړي وي او دغه راس په پرا کې سید قادر جلالوف ته کور ودانې وایم. زه داوود جون بشم، تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم، د خدای پامان.